وبشتم المنزل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنوی د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمد دوف د 2004 شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصول له مخې لاسلیک کړ. ویل شوی چې په دغو بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داداش چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورسته یو څو نیو کې افغانستان د فقر او بیوزلۍ د زیاتیدو راپورونه خبريږي. دا ورسته تر دې چې د اگست په 15 مه طالبانو کابل ونیو او په خوانی حکومت رنګ شو. لدې سره د افغانستان نږدې 10 میلیارد پنګ هم په امریکا کې کنګل شو چې په کور دننه یې بانکونه د پیسو له کموالي سره مخامخ کړل. د لمړنۍ خوراکي توکو بیې لوړې وخته او ورسره سم د بیکاری او وزګاری کچه هم لوړه شوه. ستاسو په نظر پلان وخت کې له دې ستونزو د وتلو لارې چارې څه دي؟ له اوسنیو امکاناتو څنګه استفاده وشي چې خلک په ناس ماړه شي؟ د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. میلمه به وروسته سټوډیو ته وصل شي. اوریدونکو تاسو ته د سټوډیو شمیرې اعلانوم. دغه راس کولای سئ چې د سکایپ له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سکایپ آدرس دی رادیو ټکی آزادي آر اے ڈی آی او ټکی اے زائټ اے ڈی آی. او نړیوال شمیرې چې تاسو کولای سئ له موږ سره اړیکه ونیسئ هغه هم درته اعلانوم. 00 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 یو لس دوا پنځه سلویخت سفر یو. تاسو کولی سئ چې په دې شمیرو اړیکه ونیسئ او د خپلې سیمې د حالاتو په اړه راته ووایئ، د کار روزګار او بازار په اړه راته کیسې وکئ. دلته ګڼو اوریدونکو هم د همدې او نورو ستونزو په اړه خپل پیغامونه راته پرېښي. مخکې له دې چې بحث پیل کړو، راځئ چې ځینې دا پیغامونه واورو.
تاسو ل پیغامونو
د امارات اسلامي نه دا جدي وختونه راځي. د معلمینو معاشونه بیا والا کې معلمین له سخت ستونزو سره لاس باندې دي. په دوی الله ګراني، په دوی رسول الله ګراني، دوی د قران یاد کې، د رسول یاد کې، د معلمینو معاش دا والا کې چې خلک دولګې نه نور پوه زه راغلي دي. ځن نشي کا والای دي، ځن نه مرګ بهتره ده دي خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبی رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وي، په دې مظلوم ولس کې رحمي دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن په پاکستان کې دي. له خوا زنانا را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شتخته کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکره منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سی هغه کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانا را سره یا زنانا وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه بدل کړي موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسه ټول کې د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي. لکه
اوریدونکو یو اوریدونکو زنګ وهل دی د سر به خبري وکړي مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه خا بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه د خپل نظر راته وایي.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
مدلا احمد زابلین د زابل ولایت څخه
تاسو ته پیغام استه. ښه، زابل صاحب اتمن د خبرونه په موضوع پوی رادیو ما اوریدل د څه راته وایي تاسو په سیمه کې په زابل کې وضعیت څه ډول دی د کار روزګار بازار؟
ولکه
زمونږه غوړی فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پرېښوله. او اړیکې پرې ده نور اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو به هڅه کوي چې موږ سره اړیکه ونیسي کوشش کوي چې د خبرونه مل مهم له سټډیو سره وصل شي شمیره زو یو ځل بیا درته اعلانوم 00202 22 12 2 شپږ 01 01 دا د سټډیو شمیره ده کولای شي اړیکه ونیسي او د غراس اسکایپ ته هم اړیکه نیولای شي د اسکایپ ادرس مو دی رادیو ټکی ازادي په دې لړ کې تماس ونیسي د خبرونې موضوع د فقر او بیوزلۍ زیاتوالی دی د دې اوسنۍ حالاتو نه د وټلو لارې چارې څه دي په دې اړه مو معلوماته هم بلنه ورکړې ده همدا مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل شوی ډاکټر سیب سړی مشي اوریدونکو ته ورسته ورشو راځي له تاسو یو ورچې په افغانستان کې د اوسنۍ شرایطو نه د وټرو لارې چارې څه دي فقر او بیوزلۍ لکه څنګه چې تاسو هم خبرې په افغانستان کې زیاته شوې ده ورسره هم بیکاری هم زیاته شوې ده بانکونو کې پیسې هم کمې دي ستاسو سپارښتنې څه دي څه وشي چې له دغو حالاتو نه حداقل په څو میاشتو کې ووځو
اول تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته او هغه ورونه چې زموږ خبرې اوس اوري سلام او احترام وړاندې کوم هو افغانستان په اوسو په دې اوس شرایطو کې ډیر په سختو حالاتو کې د اقتصادي مشکلات لري خو دا اقتصادي مشکلات د تیرو نظامونو نه راپاتې یو خواته یو شخص ډیر پیسې لري افسانوي ژوند لري او بل خواته یو شخص یو فرد یو افغان د ماخام او سهار ډوډۍ نه لري اوسنۍ نظام باید په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري او د فقر په مقابل کې مقابله وکړي زه فکر کوم امریکا او اروپا دا ډیر غټ خیانت کوي چې د افغانستان پیسې کنګل کړي او دا نظام په رسمیت نه پیژني که تاسو وګورئ دا نظام اوس په دې نظام کې رشوت لا چور چپاول نشته نو باید دا نظام په نړیوال کچه په رسمیت وپیژندل سي تر څو موږ د فقر په مقابل کې مبارزه وکړو بلې سر
خا هتف صاحب راځي وروسته به بحث دوام ورکو او ردونکو بر وخت چدي څو وي او ردونکو له اسکایپ نه وصل دی استډیو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه زموږ غاډوري ستاسو اړیکه وصل شوی استډیو ته مهرباني وکړي خبري وکړي او فکر کوم اړیکه پرې سوې ده بل اوریدونکو له ټلیفون نه را سره د مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
څنګه ورو راځي په خیر خیراتي
او مننه سلامات اوسې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خپل سیمه د خار بازار او بایو پاړه کله راته وغږیږي
نو ورځ ما دا مستره د خدمت څخه خبرې کوم دا سروره اقتصاد ډیر کمزوري دي بل وروره د دمرستي غشتنه کوي اقتصاد ډیر کمزوري دي
اوکې مننه یعنی کاروبار هم نسته بیکارې
کاروبار وروره هیڅ مشیت شیره ولاکي د وروره د چيري څخه لګراله د دې لمنته د کاروبار هیڅ شی نه نسته وروره د شیدو کښنا پر دمبر ولادي وروره د پکر واري نسته ټولې وروره د خدای وره کې نسته
ښه مننه په دې لاره چې غاګ مو تر مسولینو رسیدلې وي حتما به یو چا اوریدلې وي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ازادي
رادیو ضروره
بالکل ازادي رادیو د و تاسو
سلطان امین ولې لوګرنه
ښا لوګرنه څه خبرونه راځي هلته د لومړنۍ توکو بای څنګه دی وای خاروالې نرخنامه هم ویشلې په خار کې
ولا وروره ولا
د دې وريدون کې اړیکم فکر کوم او او
حکومت هم شي کمزور
مهرباني
حکومت شي باید او پن ضرور شي د کاروبار خلکو ته پیدا کړي کنه
خطا څه په خوا په څه لګي او یو سایه دند مل لا سور کړی او کنا په خبره دند یې
موږ ولا اوس دند د لا سور کړی کوتي بیکار نه سرور
سم کول د مخکې نظام سره وي او کنا بل ځای مو کاروبار کو آزاد
نه آزاد شغل
د اوریدونکو اړیکه پرې شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ښه اړیکه پرې کېږي د اوریدونکو متاسفانه په افغانستان کې مخابراتي ستونزې هم لکه نور ستونزې پر خپل ځای دي کله کله اړیکه سمې نه وي ډاکټر صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځو. آیا فکر کوئ چې دغه کومې ستونزې چې اوس طالبانو ته ورپاته دي، تاسو ویل چې د پخواني نظام اکثره پاتې دي چې په هغو کې اقتصادي او فقر ستونزې هم شته، آیا په لاندو وختو کې به د مخنیوي یا د حل لارې چارې لټولو امکان وي؟
ولې نه، تر ټولو مهم دلته دا و چې یرغلګر د افغانستان خاوره پریږدي، او کله چې نظام د خلکو لمنځه راجګیږي او دا نظام ځان ته چلنجونه او چلنجون سره مخامخ کیږي، زه فکر کوم دا د اوسو میاشتو نوروز ته دا جوړیږي. اوس تر کوم ځایه پرې زه غواړم خپل ته ووایم چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کار زمینه مساعد سي. چینایان او روسانو داسې انګیرنه کړې چې ډېر ژر به د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، خو اروپایان دې باید بلا قید او شرط د طالبانو د اسلامي امارت یا د مشرانو سره یا د دغه اوسنۍ نظام سره وګوري. د دغه ستر بشري ناورین مخه باید ونیسي. د دې عاملین دا دي چې تاسو که وګورئ اوس فقر سره چې خلک مخامخ دي، اولنۍ دلیل دا ده چې دا نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او دویم دا ده چې ډیرو خلکو دیجنه خپل سرمایه تشتولي، او دا زمينه هغه خلک ورته مساعد کړي کوم چې نغوړي دلته افغانان د خپل ارزښتونو او باورونو پرانا کې یو نظام دلته ولري. نو زه په دې اطمینان لرم چې دا یو مقطعي حالت ده. د افغانستان تر کوم ځای پرې سرحدونه او ګمرکونه به هم زر خلاصي، او طالبان باید داسې یو ملي میکانیزم باندې په توافق ورسیږي چې کوم ملي میکانیزم کې ټول افغانان کار ته او تجارت ته مخه کی. خصوصا د افغانستان د ملي تجارانو نه مداهله ده چې په دغه شرایطو کې چې افغانان پر داسې یو ناورین مبتلا شوی، نړۍ موږ سره په مخالفت کې قرار لري، د افغانانو استاد نظام په رسمیت نه پیژني، نو تاسو ته ضرورت ده چې د خپل خلکو سره مرسته وکړي او نرخونه کاته کوي او د نړۍ سره روابط وساتي تر څو موږ دغه ناورین نه ووځو.
بله ډاکټر صاحب، خو د سیو چې په دې تیرو شلو کلونو کې آزاد بازار او حکومت ډیره مداخله په بازار کې نه کوله، اوس طالبان برعکس یو څه مداخله کوي بازار کې. تازه په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې ماته چې کوم معلومات راورسېدل، په لوګار کې د لومړنیو توکو لپاره نرخنامې یا د بایو نوملاړ خپور کړی دی. دا ډول کارونه څومره کومک کولی سي له ولس سره او څومره د خپل سره یو مخه نیولی سي؟
فکر کوم دا ډېر یو معقول کار دی. په افغانستان کې په مطلق ډول بازار آزاد نشي چلیدلی. دلته یو بیل انسټیټیوشن ده، بیل اداره ده، بیل خلک دي، بیل جیوپولیټیک ایریا ده، اوبو سره لاره نه لري. حکومت باید په نرخونو کې مداخلت وکړي، او د دغه مداخلت په نتیجه کې په پایله کې خلک ته سهولتونه مساعدیږي. داسې نشي کېدلی چې یو سای یو کیلو یا یو من ویر وړه په زر افغانۍ راوړي او په درې زر افغانۍ خرڅوي. نو داسې بازار آزاد په افغانستان کې مثبت نشي تمامېدلی. افغانستان ترانزیت ملک ګرځېدلی شي که طالبانو په دغه حساسو شرایطو کې داسې دکتورین ولري چې د نړۍ سره افغانستان وصل کی، د چین او شوروي سره د وصل سي، او سرحدونه د اخلاص کی. زه په دې مطمئن یم چې یو نورم او فورم تر اثر لاندې په افغانستان دغه شرایطو نه خلاصي. بل هغه تجاران چې د افغانستان په دوبۍ او سعودي او نور ملکونو کې اوسي کی، هغه نه مداهله ده. همغه سیمو چې په خوانی نظام کې کار کول، تجارت کول، تاسو اوس هم خپل تجارت او خپل هغه سرمایه افغانستان ته راوړي او د خپل خلکو وسنګ کې ودرېږي تر څو موږ او تاسو مشترک خپل کور خپل آباد نکو، بل هیڅ څوک راته نشي آبادولی.
او مننه، کور ودان. ډاکټر صاحب تاسو سره به بحث دوام ورکو. اوریدونکو را اخلو، اوریدونکو هم سټډیو ته زنګونه وهي، راځي چې د دوی نظرونه هم واورو. یو اوریدونکو سټډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه.
ډېره مننه خپلواک سره يم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. خدای دې وکړي چې تاسو کا دومره داسې حق ګویا کسان میلمه کې کړل. دغه ډاکټر صاحب محترم چې هم تاسو وګورئ چې ټول ناخوالې مو د بل د چیرې بدمرغه ادارې سره سپاته دي یا د کوپار د لاسره د پاتې تاسو وګورئ په چیرې ادارې کې مشکل ته داسې روغتون جوړ شو چې زموږ مریضان بلې پاتې شي. کله مو داسې کارخانه جوړه شوه په دغه شل کاله کې چې زموږ بلې کارګر په کار اخته شي تاسو وګورئ چې پنځه میلیونه میلیونه ډالر بیا کوپارو دغه ګډ کنګل کړي نو د عام افغانانو د دې ته طالبان سره تضاد د عام افغانانو بیا څه ګناه.
تاسو د خپل سیمې په حالاتو لګراته کې تام صحیح حالت د کندهار شاوخوا بازارو کې وضعیت څه ډول دی بای څنګه دی؟
نو به په ټول افغانستان کې مشکلاته خو باید اوریدون کې ټول د افغانستان مظلوم ولس باندې بجې دغه حساب وکړي ځکه چې په دغه په کندهاري سلاسه چې په میاشت وو چې یو په درو کې خو یو نوې امن سمبالي نو طالبان به کوم کوم مشکل ته لاسرسی وکړي نو په ان شاء الله په قرار کې به هر کار ته هر کار ته به لاسرسی وکړي او کار به اخلي کار ته وسپاري.
شاوخوا ځوانان دغه د کار خلک بیکاره شوي په کندهار کې هم او کنه دوی په خپلو کارو لګیا دي کوم کارونه چې په خوا کول؟
نو ګرانه دوست ته درته وایم چې په خوا مو لا داس په کار کې اخته په کار اخته وایم مخکې درته ووایم چې په خوا مو ته داس ترخانه نه و جوړه سوې چې موږ د چمر په افغانان په خوا مو سره په افغانان په پیراره کې و وسوم ته پیراره کې د کوپارو د لاس چې ته مو پیسې د افغانانو عام پیسې څنګه کړې چې په خوا مو ته داس رښتو نه جوړ سوې چې موږ مګا ځان د تداوی کې در په خوا مو ته داس یو د سره نه و دغه سوې چې موږ کوم هغه سرمایدار کسان د خپل پنګاون کې په خوا مو په پیراره کې و
اکثر خلک نه هیلې دي. تاسو هیله من یې چې ان شاء الله راتلونکو څو نه یو یامیاشت کې به وضعیت ښه شي؟
مول فصل کا دغه دمن ان شاء الله چې امنیت راغلی دي چې امنیت راځي کټول کارونه ان شاء الله سمېږي ول فصل کې چې امید لرم چې کارونه ټول ان شاء الله سمېږي.
مننه کور مو ودان. یو بل اوریدونکو اسکایپ نه وصل دی مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
سلامونه لیدین صاحب قلمیار ایران څخه.
ښه قلمیار صاحب، له ایران نه تاسو حتما له خپل کورنۍ نه حال احوال لرئ. څه وضعیت دی تاسو چې دلته په ایران کې هم کار کوئ خامخا به د افغانستان وضعیت متاثره کړي وي، څه وایي تاسو راته په موضوع باندې؟
بالکل لدین صاحب، د افغانستان وضعیت په کوم وګورو د امنیتي لحاظ ډېر ښه دی، ځکه امنیت تامین دی، د غلا او د چاپول مخه نیول شوې ده. خو متاسفانه تاسو یادونه وکړه چې نرخونه لوړ دي، نو د میلمه څخه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، مخکې خو چې وې پارچه به څه دغه پارچه ورکوه که دی اوس محصول نیم شوی دی یا خوازی ختم شوی دی او پارچه هم یوه ده خو په نرخونه کې ولې کمی نه راځي؟
ښه، دا پوښتنه مو واورېدل شوه قلمیار صاحب، ډېره مننه. دلته دغه کومه نرخنامه چې خپره سوې ده، دا به زه اورېدونکو ته ووایم، کېدای سي اوریدونکي مقایسه کې چې پخوا سره باید څومره تفاوت کړی دی. دلته دغه کومه یوه چې د ښاروالۍ لخوا خپره سوې په لوګر ولایت کې موږ ته دغه یو اوریدونکي را لېږلې ده، د ښاروالۍ ټاپه هم لري. دوی وایي چې شپاړس لیتره غوړي مثلا په 2000 افغانۍ دي، جامد غوړي چې 10 لیتره دي دا په 1400 دي، مایع غوړي 15 لیتره په 680 افغانۍ دي، یو کیلو غوړي په 140 افغانۍ، وریځې چې 3.5 منه دي په 1950 افغانۍ باندې یا څه کم 2000 افغانۍ باندې. دغسې نور بای همسته مثلا دوکې یو بل موضوع د تیلو ده، و یو لیتر سوپر تیل په 35 افغانۍ، یو لیتر ساده پټرول په 850 افغانۍ، یو لیتر ډیزل 50 افغانۍ، ګاز هم په 80 افغانۍ دي. نو دغه بای ما تاسو ته ویلې ده هغه بای دي چې تازه ښاروالۍ خبرې کړي دي. اوریدونکو که تاسو زموږ غاګورې راته زنګ ووایئ چې دغه بای له پخوانیو بای سره څومره تفاوت لري. رښتیا هم تفاوت دومره ډېر دی چې ورته اندېښمن اوسو، او که تفاوت کم وي نو بیا باید ډېر اندېښنه نه وي، لکه د ډاکټر صاحب غوندې منتظر باید اوسو. انشاءالله ژر به ستونزې هوارې سي. راځي اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، زه د سرودین تاسو سره تماس کیم. فقر او بیچارگی خو ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او زیاتېږي. دغه مامورین د دولت چې پخوا یو کم تو معاش بیا اخیسته خو مطلقا بند شو، خصوصا معلمینو معاشات تقریبا دا 2 میاشتې کېږي چې بند دي. 8000 یا 10000 افغانۍ یو څه به دا کېدل، یو څه به ورسره نور لاس پخې کوو، یو څه کار مشکل به حلېده. اوس تاسو وګورئ همدغه نن ورځ یو بوجی وړه مونږ اخیستې دي په شل کم 2000 افغانۍ، مخکې به یو بوجۍ اوړه په شپاړس سوه شپاړس نیم سوه افغانۍ وو، دغه نن په شل کم دوه زره افغانۍ وو. همداسې د غوړۍ یوه بوشکه غوړي مخکې به نهه سوه زره افغانۍ وو، همدا اوس دیارلس نیم سوه نه پورته شوي دي. او زمونږ یو ملګری و، هغه وویل چې ننګرهار ته تقریبا د تورخم د ګمرک نه د ورځې اته سوه لکه افغانۍ راځي، او دغلته ډایرکټ په ولایت کې ښودل کېږي، دا بانک ته نه تقسیمېږي. بیا نو چې د ولسوالۍ نه ولسوال صاحبان راځي، والي صاحب ته وایي چې والي صاحب پنځه لکه افغانۍ په کار دي، نو هغه بل ته امر وکړي چې پنځه لکه افغانۍ ورکړه. بلې ولسوالۍ والا راځي، هغه ته وایي چې دونه افغانۍ په کار دي، هغه ته یې ورکړي. نو که چېرته دغسې حیف و میل شروع وي او دغه پیسې بانک ته نه ځي، او همداسې د هرات ګمرک وګوره، همداسې د کندهار ګمرک وګوره، همداسې د خوست وګوره، همداسې د مزار وګوره، که دغه پیسې ټولې راغونډې شي او مرکزي بانک ته واستول شي، نو د مامورینو دغه معاش کم تم معاش به ممکن دغه اجرا شي او دا به ورکړي. او که په دې شکل باندې نو فکر نه کوم که دغه معاشات ورکړي او خلک ورځ تر بلې باندې فقر او بېوسۍ او بېکاري همدا دېګا ته خلک جوړی نه لري. زما یو پیغام که دا چارواکي اوري، دوی دې د خلکو باندې رحم وکړي او دغه د خلکو د معاشاتو غم دې وخوري.
مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ریاض خبرې کوم له ننګرهار نه. مخکېنی دولت کار رقم وکړ، فساد کې وکړ، غله وکړ، چا پیسې چور کولې، یو دوه مړۍ ډوډۍ خو مسلمانانو ته کې پیدا کېده. اوس خو کار نشته، عرض په ټپه ولاړ دي، خلک له لږې مري. درې کسانو ځانونه ویشتي، ځان وژنه کړی ده، همدې دوه په پکتیا کې، یو په کونړ کې. نو دا داسې دا زبي
مثلا فریستوی دی بانکونو کې هم پیسې کم دي، فشار لاندې دی دولت.
تاسو خو د ټوپک په زور راغلي، پیدا کړي د ټوپک په زور پیسې
کنه. بس بالکل، ستاسو نظر د قدر وړ دی، ځکه وایي دا دستور دی چې له درد ازګیروي خیزي. زه پوهیږم چې د اکثرو افغانانو همدغه درد دی. موږ چې له کومو کسانو سره په تماس کې یو، متاسفانه ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړي دي. کوم کسان چې دولتي کارمندانو معاشونه دغه دوه میاشتې نه دي اخیستي یا درې میاشتې، او د هغه کسانو چې هماغه معاش بې راته او کورنۍ ته په یو مړۍ ډوډۍ اخیستله. اما طالبان چې ما د دوی خبري کانفرنس تعقیب کړ، تازه ویلي چې د ماشونو په لستونو باندې کار روان دی. دوی به هغه لستونه سره تصفیه کوي او ډاډ ورکړي چې ممکن ډیر ژر دولتي مامورینو ته تنخواګانې ورسول شي، خصوصا ښوونکو ته. ډاکټرانو فکر کوم په کابل کې ځینې ماشونه ترلاسه کړي هم دي، خو دا به یو څه وخت نیسي، ځکه طالبان وایي چې دوی دفتن داسې پلان نه درلود چې کابل ته د دومره په بیړه دوی نه ووځي. دوی وایي چې نظام ړنګ شوی ده، سیستمونه یو څه کار ته اړتیا لري، خو د ولس درد هم د پام وړ دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، د اورېدونکو نظرونه مو واورېدل، څه وایي دوی ته؟ څه اطمینان ورکوي، څه ډاډ ورکوي تاسو د نړیوالو، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز څېړونکي مشر یې؟ څه ویل کېږي په نړیواله کچه، حداقل د سیمې په کچه، داسې ډاډ شته چې که چیرته نړۍ یا غرب افغانستان ته شا کوي، د سیمې هیوادونه دغه تشه ډکه کړای شي؟
اول خو زه د دغې ورونو او زما د وطندارانو په دې خبرو باندې پوهیږم او احساس کوم چې دلته ډیر مشکلات وجود لري او فقر وجود لري، او رښتیا هم چې دا فقر په ټولو ولایتونو کې لیدل کېږي او محسوسېږي. خو کابل طرف ته وګوره، په اوس شرایطو کې په افغانستان کې خلک نه وژل کېږي، د پردیو د لاسه خلک بندیان کېږي، نه افغانستان د یو استقلال او آزادۍ مالک شوی. دلته باید یو توپیر په عادلانه طور وشي. د طالبانو کوم نظام چې اوس په افغانستان کې مخامخ شوی، دغه نظام د ټولو نړیوالو ملکونه تقریبا د سره بایکاټ کړی. نو په دې لحاظ دلته څه مشکلات شته، زه په دې باور لرم چې ډیر زر به دغه مشکلات حل شي. ګمرکات د ګمرک څخه ګمرکونه خلاص شوي، تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم او څه د خلاصولو کارونه پې شروع شوي، ډیر زر به دغه ستونزې هم حل شي. دویم، ستاسو د پښتنې په متعلق افغانستان نړۍ په رسمیت پیژني، زر یا څه وخت اخلي، بل چاره دلته وجود نه لري. افغانستان د خپلو ارزښتونو او باورونو په رڼا کې یو نظام منځته راوړی او نړیوال قوانین یا ملل متحد هم همداسې وایي. اولنۍ ماده دا وایي چې هر یو خپل خپلواک ملک حق لري چې د خپلو باورونو او ارزښتونو په رڼا کې یو نظام ولري. دغه ملکونه لکه چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان او شوروي که د افغانستان نظام په رسمیت پیژني، انشاءالله د افغانستان مشکلات به حل سي. خو دته اړین ده چې طالبان باید ضرور د اروپایانو سره او د امریکایانو سره خبرې وکړي چې تر څو د افغانستان د کنګل شوي پیسې را خلاص سي. بل مسؤلیت د طالبانو دلته دا ده، هو مونږ په ده پوهیږو چې طالبان یو ځل کابل ته ننوت، یو نظام باندې کېناست، لا تر اوسه سټرکچر یې جوړ نو. بهتر به دا و چې طالبانو ټول هغه مامورینو ته ویل چې تاسو په خپل کارونو کې کښېنئ او زر دغه سیستم فعال کړئ. کله چې سیستم فعالیږي ګمرکونه خلاصیږي او دغه کار تر یو حده پرې روان ده. زه خپل وطندارانو ته او د افغانستان خلکو ته دا وایم چې ناهیله کېږئ مه، ډېر ژر به انشاءالله د اقتصادي مشکلات به حل سي، ګمرکونه به په بشپړ ډول خلاص سي او نړیوال مرستې به هم دلته راسي. اروپایان اوس هم مستقیما په ده باندې کار کوي چې افغانستان ته خصوصا د غنمو او د وړو چې څه قلت روان ده په ده کې کار وکړي. او تاسو بې واره کېږئ مه، ورخطا کېږئ مه، او داسې وګورئ چې اوس قتلونه نشته، شوکه نشته، غلا نشته، چور نشته، چپاول نشته. پاتې شو دلته یو ورور ویلی چې ځینې خلک مثلا د 800 میلیونه د ګمرک نه راځي او به د ننګرهار ولایت کې په خلکو تقسیموي. دا خبره زه صحیح ځکه نه ګڼم چې افغانستان بانک عملا کار کوي. څه پیسې چې زورواکانو نه اخیستي وو یا چور شوي یا کوم ځای نه پیدا کړي وو، طالبان هغه پیسې ټول په امانت ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ورسول. تاسو په ده مطمئنه اوسېږئ چې په ده نظام کې به غلا او شوکه او رشوت نه وي. هو مشکلات شته، د مشکلاتو په متعلق خو څه ویلی نه شو، اما انشاءالله دا مشکلاتو نه به مونږ اوزو ډېر سر.
بله مننه ډاکټر صاحب. کور مودان اوریدونکو خبرونه کې چې شاوخوا نیم ساعت پاتې دی، په دې هم بحث کوو چې له موجوده امکاناتو نه څنګه ګټه واخیستل سي. تاسو که په کور کې مثلا یو ډوډۍ لري او تاسو نیمه ته اړتیا لري، څنګه وکولای سي چې دغه نیمه نوره مخپل ګاونډي ته ورکړئ؟ ځکه دا هم هغه د اسلامي ټولنې یو اصل دی. راځي په دې به هم خبرې کوو. اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلامونه رجل صاحب، تاسو ټول اردو سلامونه او لیکنه باندې کوم رویت اخلاقي هم نشمن ولایت.
ښه، اخلاقي صاحب په هلمند کې مخکې هم اوریدونکو زنګ وهلی و، ستاسو باور او نظر څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی او هغه ولس چې دردېدلی دی په دسترخوان ډوډۍ کمه شوې ده، دوی ته څه سپارښتنه لري او څه وکړي هغه بډای خلک چې د نورو لاسنیوی وکړي؟
واقعا هم رجل صاحب ته ډېره هده پورې اقتصادي مشکلات تر هرې ورځې پورې زیات شوي دي. دا خو واقعا هم زه چې وم وخت به واقع تر ډېره هده پورې، ځکه چې تر ډېره هده پورې اقتصادي مشکلات وختي مخکې هم وه.
خا د اخلاقي صاحب اړیکه پریش ولا. اوریدونکو موږ معذرت غواړو ځکه نړیوال شمیرې مو فعال دي او د لږ ذره لګښت کوي، نو که تاسو ټلیفون کې پیسې کم لرئ لطفا زنګ ما وهئ. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
زه سردار ماما سلامونه مې کې د تاسو ته درانه مېلمه ته وړاندې کوم.
مهرباني.
مونږ مېلمه صاحب په ښه خبرې کې پرښتیا وایي. مېلمه حق خبره کوي. شل کاله جنگ تیر شوی، دا 20 کاله به ایسته کېږو. په دا شلو کلو کې په بلکاو لکاو د موږ زلمیان، انسانان، مسلمانان، کونډې، ماشومان، دا ټول هره ورځ به د ورځې 300 او 400 او 500 پورې خو به مړه کېدل. دا د موږ خلک ولې ناشروکه دي؟ ولې شکر نه باسي؟ همدغه سوالونه به م کول چې خدایه ته دې موږ وطن په یوه سوله راولې، یوه امنیت راولې چې موږ له مرګه خلاص شو. اوس خدای پاک له مرګه خلاص کړي یو، اما دې کوم ناشکر څوک یو پروپاګند پسې کې څوک بل کوي؟ تاسې خو یوه میاشت کې یوه نانځکه.
ښه، د دې کاکاړي که هم پریش ولا واقعا چې سپارښتنه پر ځای وي نو بلوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم لوجین صاحب تا او ملما تخپل نه کیږي او سلامونه وړاندې کوم علي زین د هلمند څخه پیسې خپل نظر کړی.
مهرباني علي زای صاحب، هلمند کې وضعیت څه ډول دی؟ د کار بازار او د غراز د روزګار وضعیت په څه حال کې ده؟
بله، دلته هلمند خو هم یو ښار دی، د افغانستان دلته هم کومه ستونزه چې په کابل کې ده، دا په هلمند کې هم ده. خو دا د ښار د خلکو سره ډېره ده، نسبتا د سارا او دغه سارا خلک خپل د کښتو کروندې و دی، هغه دغه دغه کار اخلي. خو دلته یو تحول راغلی دی، مثلا بعضې خلک بې معاشه شوي دي، بعضې نوي خلک راغلي دي چې و د دې مخوري ته به هغه هم د دې افغانستان خلک دي، هغه به و د دې مخوري ته معاش نه اخلي، یا به پر کار کېږي یا پر کار شوله. یو تحول راغی په دې مابین کې، غټ تحول. خو دغه بعضې خلک دغه یو ورور په دغه کې به جواب کړي، په زه دغه وایم دغه اشرف غني صاحب ولاړی دغه دي نن دغه چارواکو په کورو کې د سرو زرو خښتې پیدا کېږي، ډالران پیدا کېږي، چې دوی دا شل کاله چورو چپاول کلوي وړله، بیا خصوصا په دغه اخرو شپو کې چې دوی د کابل څخه وي وړله په تیارې واړولې. هغه یعنی که زه درته وایم چې دا به یو ملي خاینان و چې د افغانستان دوی به د طالبانو سره دښمني درلوده، د افغانستان سره خوبي نه درلوده، چې د افغانستان شتمني تانګان دا یو د نیمروز د ولایت څو ټوله ټانګ رنجر هر څه چې دي د ایران ته اړولي دي، په ایران کې واړوله.
اوس ولست څه کول په کار دي؟ اوس درد راغلی، د بیکاری او بیوزلی زیاته شوې، ولست څه کول په کار دي؟ هدا قلاغه ولست یو څه بډایه ده، کلیوالو سیمو کې اوسي، او کولی شي چې د دوه نورو لاسنیوي وکړي.
بله، کولای شو. موږ هغه کار چې خدای پاک په یو مسلمان باندې د بل مسلمان باندې دا یو حق ګرځولی دی، هغه باید وکړي. خو خیر، هغه خو د افغانستان کې به څوک یې څوک یې نه کوي. خو خبره دا ده، په دا شل کاله کې تاسې دغه د تاسې تر موږ ډېر ښه خبر یاست، دغه راپورونه وو، یا دغه دغه تاسې د افغانستان د خلکو وینئ. په دې شل کاله کې دا ستونزه نه ده حل شوې، دا شل کاله دغه حالت دی، تر دغه بدتر حالت دی. یعنی دا د اشرف غنی په واسه په بدخشان خلکو د خودکشي و نه کړل، وږي څخه د پاغه واسه خلکو د واسه نه خوړل، د راپورونه نشته، د سفر سسي د ازادي راځي، د
راپورونه بالکل شته. و خو په دومره فکر کوم پراخه کاچه باندې نو، ځکه هغه وخت کې خو جوړ نظام او کاروبار او هر څه و، دومره نه ولکه اوس چې دومره
لوجین صاحب نظام خو چاته څه نه ورکول، نظام خو خپل کار کاوه، خپل خلکو ته ورکول، خپل نه نه سر خښتې ودلران په کورو کې جمع کول، هغه خو چاته څه نه ورکول.
خپل کونو مامورین ورسره و، چې هغه کسانو هر یو تقریبا کم تر کمه 15-30 نفر پورې فامیل درلوده. د دې اړوندونکو اړیکه هم پرې شو، خبرې ورسره وکړې شوې له اسکایپ نه. بل اړوندونکو راخلو مهرباني وکړي، ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلامونه نیک هیل احترامات جناب لودین صاحب تاسو ته او استاد قدرمن ملمت او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مونږ مرغه
او مهرباني وکي لغمان مو فکر کوم اړیکنی ولې
قربان دې شم. لودین صاحب اسدالله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
ښه، مهرباني صافی صاحب.
لودین صاحب محترم، د سه فخر او د سه افغانستان باندې بحران هیڅ کله مونږ نو لیدل. هم دا اوس د سیټه کرو کا لودین صاحب محترم، چې په لغمان ولایت کې چې څونه معلومات لرم، هم د مشرقي کې ډیر خلک دي چې نن اوخري سبا ته ډیر سخت حیران دي، او کاروبار نشته. ټولو خلک هغه اردو سربازان او پولیس چې فارغ شوی، هغه پر اړې باندې رومیان خرڅي، سو ګریشکوانی کوي، نو هم بیا هم کاروبار نه چلیږي. لودین صاحب، یو غټ مشکل چې دا د بانکونو ده، چې دغه بانکونه خوشی نشي، همدغه خوراکي توکي، همدارنګ پټرول او ډیزل، دغه تیل، دا به اسکل ټیټه به ترونه غورځيږي. تاسو فکر وکئ لودین صاحب محترم، چې موږ غاز په خوا په ډیر شپغانی خریداري کول، و ساتیا نوي او یو تر رسیدلې دي، نو به چا پلار به دغه مصرف پوره کړي؟ نو کاروبار نشته، د هر سړی، هر دکاندار، ډاکټر د خپل ډاکټرین زړه تور ده، د دکاندار د دکاندارین زړه تور ده، بيخي کاروبار صفر کې ضرب ده. او لودین صاحب محترم، سیاتامې ته ورشو، سیاتامې پرسونل هم په ډیرو غټو ستونزو مشکلاتو کې اخته ده. لودین صاحب، پخوا چې وو سیاتامې ریاست کې ډاکټرانو به په قرض سوداګانې دکاندارانو نه کولې، اوس چې دکاندار ته ځي وای وای پیسې نه راکې سودا نشته ده نو دوی خبرې وخوري څه به وخوري مشکلات ډېر اوج ته رسېدلي زموږ د اماراتو نه غوښتنه دا ده چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي صحت بخش کې داسې پرسونل تنګ شوی چې نوکری والانو ته ډوډۍ نشته چې ډوډۍ تیاره کړي نوکری ورکړي حتی تر دې پورې چې نوکریوال نوکریوالي ورکوي وطنوالو ته خدمت جوګه ګرځي خدمت کوي نو دین سبا طبیخي غذایي رژیم نشته نه کچالو شته نه وریجې
تاسو هم فکر کوم روغتیا بخش کې کار کوي کوم روغتون کې کار کوي څومره وخت کېږي چې تاسو دغه خپل عیاشه د اقل یا دغه کوم قروانه مو چې درلوده په عامه استلا ده نه در رسیږي
لودین صاحب محترم چې کله داسې فکر وکړه اسلامي امارت افغانستان ته راغلل لس ورځې د موږ هغه عشا موسسات چې وو هغې موږ ته راکولي اوس په نوکریوالانو ډوډۍ هم قطع کړې ځینې موسسات دي چې هغې خپل کارونه پای ته رسولي لودین صاحب بېخي غذایي رژیم خو لا پرېده خپل معاشونه یې بند کړي لودین صاحب ډېر مشکلات ډېر حالات خراب دي موږ ډېر مشکلاتو سره ګرفتار یو
افغانانو سوله غوښته وای سوله دی راسي آرامي دی راسي خو خیر د نیم نس ډوډۍ دی اوس سوله راغلې وژنې پای ته رسېدلې دي اما دا هم یوه ستونزه ده چې فقر ده بېوزلي ده مجموع کې ځوانان څومره هیلې لري چې ممکن اونیو کې یا ممکن څو میاشتو کې بیرته وضعیت ښه سي او دغه فشار حالات کې یو بل ته سره لاس سره ورکړي خپله ولس کې دولت مثلا په خپلو ستونزو لګیاوي دوی به اوس تشکیلات جوړوي دوی به لستونه جوړوي ولس ته څه کول پکار دي ځوانانو ته چې دغسې حالاتو کې ابتکاراتو کې او حداقل همغه کلیوالو سطح باندې یو بل ته سره لاس ورکړي
لودین صاحب محترم ډیر خیسته ټکی ته اشاره وکړه خوشبختانه افغانانو تل دعاګانې کولې الله تعالی دعاګانې قبول کړې دغه د شکر د خوشبختانه موږ ته سوله راغله مرګونه ورک شول خو لیکن موږ دا دعا مور سره کوله چې سوله دی خو فخر دی نه د موږ کونډې رنډې یتیمان همدارنګه هغه سرمایهدار خلک لودین صاحب جام دی بانکونو کې پیسې باندې دي چې لاړ شي بانکونو ته لس زره نه ډیرې نشي ښکلی چې دې زیاتې پیسې وکړي د غریب سره دا کول پکار دي چې یو بل سره اوګه په اوګه خدمت وکړو موږ یو بل سره کومک وکړو نیم موږ وخورو نیم غریبو ته ورکړو همدغه ورځې او شپې دي الله تعالی موږ نه په همدغه ډېر زیات راضي کېږي ورزو افغانان خو په مرګ خو ضرور د مرګ راضي خو لیکن
کور مو ودان صفای صاحب ډیر مننه اوریدونکو دا چې موږ سره بحث کې کوم مسؤل نه دی میلمه فقط د مسؤلینو هغه خبرې چې په خوا موږ سره کړی دی اول خو دوی دا د بایو په لوړوالي باندې موږ چې کوم بحثونه کړي د سوداګرۍ خونی مسؤلین هم راغوښتي دوی وایي چې د بایو په اوسنۍ کچه کې کوم لوړوالی چې راغلی دا هغه لوړوالی دی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې پورته تللی دی دوی وایي چې د ډالر بایه یو څه پورته تللې افغانۍ رالوېدلې ده نو ځکه د بایو په کچه کې هم یو څه فیصدي لوړوالی راغلی دی بل د بانکونو د خلاصون په برخه کې تازه د طالبانو دریز دا دی دوی وایي چې که دوی دفتن بانکونه خلاص کړي او خلکو ته ډېر اندازه پیسې ورکړي چې خلک په بانکونو کې ډالر لري دوی وایي چې د افغانۍ بیه به نوره هم راولویږي او ممکن بیه نورې هم لوړې شي دغسې یو حالت راغلی دی نو یو څه به طالبان هم له خلکو وخت غواړي دوی هم لګیا دي کار به کوي او یو څه ولس ته هم صبر پکار دی ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیوله راځئ ډاکټر صاحب سره په دې خبرې وکړو چې اوس طالبانو حکومت جوړ کړ لنډمهاله حکومت اعلان کړ یو ځلې یو پړاو کابینه اعلان کړه بیا یې تازه پرون د کابینې نور پاتې غړي معرفي کړې چې یو څه مسلکي ښکاري یو څه هم تقریبا ټول شموله ښکاري او اوس ورسره هیلې څومره دي دغه مسلکي کسان چې راغله خصوصا تجارت وزارت کې او روغتیا وزارت کې دوی هغه د خپل مسلک کسان وګمارل هیله مندې څومره دي چې افغانستان به کوم لوري ته روانېږي او څومره وخت کې به له اوسنیو ستونزو نه وځي
اجازه راکړئ که یو دقه د دغې ورونو د پښتنو په متعلق او د هغه کوم تشویش چې لري یو دقه دوی ته یو څه ولرم
مهرباني
اول دا ده چې تاسو وګورئ افغانستان په داسې حالاتو کې وو چې دلته به د ورځې سل کسان یو نیم کسان وژل کېدل يرغلګر به په هر کور او کلی کې بمبار کول او څوک هغه میډیا ته راوستلی نشو. او دلته شرایط داسې وو چې ډیر خلک د خپل په ژوند په مال او حیثیت حفظ نه وو. افغانستان په داسې حالت طالبانو ته پر لاس ورغی کله هم چې سیستم فلج وو. یو سیستم یې ورکړ خو سیستم فلج وو. همدغسې نړیوال ډیر غټ مسؤلیت اوس لري چې د افغانستان خلک یوازې پرې نشتي. که داسې نړیوال د افغانستان د خلکو سره په دې شرایطو کې مرسته نه کوي نو معنا یې دا ده چې دوی خپله ټول هغه انساني ارزښتونو ته چې ژمن دي، هغه اخلاقي معیارونو ته چې ژمن دي، دوی خپله هغه خپل ارزښتونه در پښو لاندې کوي. مونږ په صراحت خپل افغانانو ورونو ته وایو چې هو مشکلات شته، فقر شته، بانکي سیستم ونه چلیږي، لیکن تاسو مطمئن اوسیږئ. زه په صراحت ډیر په ډاډ تاسو ته دا ویلی شم چې ډیر زر به دا اقتصادي مشکلات لمنځه لاړ شي او تاسو به د خپل جومات، د خپل کلی او د خپل کور اصلي واکداران او مالکان شي. دلته کوم نظام چې په افغانستان کې اوس راغلی، دغه ټول وزیران تاسو وګورئ د یاد یرغلګرو، نیواګرو او ښکېلاک پر ضد جنګېدلی. دوی خارجي پاسپورت نه لري، په بانکونو کې پیسې نه لري. د تاسو ورونه دي او ستاسو د ارزښتونو سره سم هغه خلک چې په دې کلی کې، په هلمند کې، نیمروز، فراه، ننګرهار او نورو ولایتونو کې اوسېدل، دوی ټول به په افغانستان کې د ته دعا کول او مبارزه یې کول چې مونږ یو اسلامي نظام غواړو. کله چې تاسو یو اسلامي نظام افغانستان ته راغی نو هغه ملي تجارانو ته ضرورت دا دی چې اوس د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او داسې یو فضا د منځته راوړي چې تر څو د خلک په ډېر ډاډه ډول دا نرخونه کته راشي. بل موضوع دا ده چې مونږ کوم شرایطو ته اوس ګورو. طالبان تر ټولو غټ باید دلته یو نظام جوړ کړي. معنا یې دا ده چې یو فنکشنبل نظام منځته راوړي، داسې یو نظام چې هغه ګمرکات فعال وي. ځکه امام علي علیه السلام فرمایي چې یو حکومت په کفر چلیدلی شي اما په ظلم نشي چلیدلی. اسلامي فقها وایي د یو نظام در نسکورېدلو غټ عامل فقر ګرځېدلی شي. حتی په ډېرو مواردو کې فقر د ده باعث کیږي چې انسان د خپل دین او ایمان نه موکرشي. په دې لحاظ طالبانو ته ضرورت دا دی اوس چې داسې یو ملي میکانیزم د جوړ کړي چې په هغه ملي میکانیزم تر سخورې لاندې د افغانستان ټول تجاران، ټول هغه وزیران چې په افغانستان کې په اقتصادي امور پیږي، مثلا محترم ډاکټر صاحب مزاخلوال د اقتصادي امور باندې پی ایچ ډی لري، په اقتصاد باندې پیږي، داسې افرادو ته دنده ورکړي چې تر څو د دغه فقر په مقابل کې مبارزه وکړي. نظام خو دوی سره ده، قوت خو دوی سره ده، صلاحیت خو دوی سره ده، څوک هم د دې نظام نسکورولی نشي. نو بهتره به دی طالبان ورونو نموده هیله ده هغه افراد او اشخاص چې په نړیوال کچه دوی ته لابی کولی شي، په نړیوال کچه د افغانستان تصویر ښودلی شي، ورته وایي د فقر په اکله، د اقتصادي په اکله دا خلک لري کار واخلي او د فقر په
مخه. اما اوس خو ډاکټر صاحب بیره نغله دغه چیرې چې تاسو یادوي، لکه ډاکټر صاحب زاخیلوال، بازي نور کسان دي، مثلا په خوانی ولسمشر حامد کرزی وګورو، تقریبا په لابیګری کې ډیر تکړه وو، کولای سول چې افغانستان ته بیرته دغه مرستې را جلب کی. د هغه کسان دي چې نړۍ پیژني، که خدي که بعد دغه قضاوت به موږ نه کوو، اما نړۍ پیژني، نړۍ په باور کولای سي. څومره ضرور ده چې طالبان دغه کسان راولي؟ اما اوس چې کوم کسان اعلان کړي کابینه کې، دا سی په نړیواله کچه ډیر کم پیژندل شوی.
زما مشوره خو دا ده او نظر مې هم دا ده د طالبانو پر ګټه ده.